آسمانلاندی زیر آسمان کبود.
با سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در یک ساعت دیگر با شما هستیم. از همین الان تا ساعت 5 البته در رابطه با این بحث میکنیم که پیامدهای حمله روز سه‌شنبه بالای یک مکتب در پشاور چی هستند. در این حمله 148 نفر که اکثرا کودکان بودند کشته شدند. اردوی پاکستان عملیاتش بر ضد شورشیان را پس از این حمله شدت بخشید و تقریبا هم روزه از کشته شدن چندین شورشی در عملیات نظامی در مناطق قبایلی خبر داده می شود. امروز هم ساعت پیش البته در گزارش آمد که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ایالات متحده آمریکا، البته تیاره بی پیلوت، 5 شورشی پاکستانی در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد با افغانستان کشته شدند. نیروهای امنیتی امروز گفتند که این حمله در وزیرستان شمالی در منطقه مدخل رخ داده است. و آیا می توان گفت که حمله بالای یک مکتب در شهر پشاور آغازگر یک فصل جدید در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی بود؟ از نظر شما پس از این حمله نظامیان پاکستانی بر ضد تروریستان با جدیت و صداقت مبارزه خواهند کرد و آیا حالا زمینه بهتر مبارزه با تندروی در افغانستان و پاکستان فراهم شده است؟ این سوال ها را در همین برنامه به بحث می گیریم.
بله، بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه و منه لکه سنگه چیز ما همکار امید مرزبان ول د پاکستانی چارواکو په وینا د افغانستان او پاکستان حکومتونو او د امریکا په مشرۍ ایساف ځواکونو موافقه کړې چې د ډیورن کرښې په دواړو خواوو کې به په ګډه د طالبانو پر ضد درې اړخیز عملیات کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پاکستان لوی درسیز او د ISI مشر ته وویل هغه وخت راغلی چې افغانستان او پاکستان په صداقت او مؤثریت په ګډه د تروریزم او افراطیت پر خلاف په افغانستان پاکستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. پرون د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز فرانس پریس خبري اژانس ته وویل د پېښور د سه‌شنبه د ورځې حمله د پاکستان لپاره داسې وه لکه امریکا ته چې د سپتمبر د 11 نیټې حمله وه. د وویل چې پر طالبانو د حملې نه کولو امتیاز تقریبا پای ته رسېدلی دی. نور دوی د نتیجې ته رسېدلي چې په نهایت کې د طالبانو ټولې ډلې د یو بل ملاتړ کوي او که څوک د هغوی ترمنځ توپیر وکړي په حقیقت کې دغو ډلو ته مهلت ورکوي چې په مستقبل کې خطرناکې دي. سرتاج عزیز په یوه بله مرکه کې چې د ترکیې له طولیا خبری آژانس سره کړی ویلی د افغانستان، پاکستان او ایساف به د پولی په دوړو خو کې همژغی درې اړخیز عملیات کوي، خو افغان او پاکستانی پوځیان به د یو بل خاورې ته نه داخليږي. آیا د پېښور حمله واقعا د پاکستان لپاره د پالیسۍ د بدلون په برخه کې د سپتمبر د 11مې په شان ټاکون کېده؟ آیا لکه څنګه چې ولسمشر غنی وایي هغه وخت راغلی چې افغانستان او پاکستان په ګډه له تروریزم سره مبارزه وکړي؟ په دې موضوعاتو او په دغو پوښتنو باندې به په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو.
بله، مهمانای ما در این بحث هستند جناب دکتر اکرم خپلواک، سابق وزیر سرحدات افغانستان و کارشناس سیاسی، و دکتر فیض محمد زلاند، استاد فاکولته در بخش اداره و پالیسی در پوهنتون کابل. مهمانای خود را به استودیو خوش آمدید میگویم. جناب دکتر خپلواک، میخوایم از شما شروع بکنیم همین سوال را که آیا حمله روز سه‌شنبه در مکتب پشاور میتونه آنچنانی که سرتاج عزیز گفته نقش 11 سپتامبر را در پاکستان بازی بکنه؟
تشکر. لارس دمخه طول آوریدون کتا احترامات استاسود وارد درنو حضارو تا زران سیبتا. واقعا هم چه ده پیخور کما پیخه چه وشوالا داسې غندل وړ ده، او ملکی تلفات چې هر چیرته وي تر هر نامه لاندې وي دا باید وغندل شي. متاسفانه تیرو دیارلسو کالو کې هغه څه چې د پاکستان حکومت یا د پاکستان استخباراتي او نظامي ادارو بابېزه ګڼلې او ورته اهمیت یې نه ورکوه، هغه دا و چې یو وخت به همدغه افرادګرایي او افراطیت د دوی په سیمو کې هم او خصوصا د دوی په هغه پوځي ادارو باندې هم حمله ور کیږي. دا چې اوس پاکستان حکومت او د پاکستان ولس بلاخره دې نتیجې ته رسیدل دي چې د دغه افراطیت په ضد باندې مبارزه وسی، دا خبره د ستاین وړ ده او باید هرکلی وسی. خو اوس هم تر ډیر حده پورې د پاکستان په پوس او د پاکستان په حکومت باندې بې باوري په نړیواله خو ملي سطح او په سیمه ییزه سطح موجوده ده، ځکه چې دوی ډیر ځلې همدغسې اقدامات کړي او بیا خپلو اهدافو ته رسیدلي دي، تر اخره پورې دغه مبارزې ته دوام نه ده ورکړی. موږ امیدوار یو چې بالاخره پاکستان حکومت او د پاکستان ادارې په دې پوه شي چې افراطیت په سیمه کې د هیچا په ګټه نه ده او په سیمه کې بې ثباتۍ هم د چا په ګټه نه ده. په دې باندې عقیده لرو چې که چېرته دوی واقعا مبارزه وکړي د افراطیت په ضد، زه مطمئن یم چې سیمه کې امنیت او سوکالۍ راتلی شي، ځکه چې ټوله دنیا په دې پوهېدلې ده چې د افراطیت مراکز او هغه تمویل اصلا د دوی په کنټرول او اداره کې وو. اوس موږ امیدوار یو چې تر دغې مبارزې لاندې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو یا د عامو خلکو وژنه نه وي، بلکې واقعا د هغو کړو او د هغو ادارو په ضد مبارزه وسي چې هغه سیمې ته بدبختي راوړي او د عامو خلکو د وژنې سبب ګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. فیض محمد ځلان، تاسو د سرتاج عزیز دا خبرې څنګه ګڼئ؟ تاسې هم پې لا هم شک لري او که فکر کوئ چې واقعا د پاکستان په دریس کې بدلون راغلی دی؟ مثلا دی وایي چې پر طالبانو د حملې نه کولو امتیاز تقریبا پای ته رسیدلی دی، شاید منظور افغان طالبان هم وي. دی وایي نور دې نتیجې ته رسیدلی چې په نهایت کې د طالبانو ټولې ډلې د یو بل ملاتړ کوي او که څوک د هغوی ترمنځ توپیر وکړي په حقیقت کې دغو ډلو ته مهلت ورکوي چې په مستقبل کې د پاکستان لپاره خطرناک دي. تقریبا د تا ورته خبرې د پېښور د حملې په سبا باندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پاکستان سیاسي ګوندونو مشرانو ته په غونډه کې وکړي، ویل چې نور پاکستان د شوبت طالب ترمنځ فرق نه کوي. ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمن وزیر صاحب، قدرمن اوریدونکو، تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبد مرغ پتیرو دیار لسو کلونو کې د ترهګری په خلاف پروانه جګړه کې هر ورځ د یو سلاته سلويخ څخه په زیات شمیر باندې افغانان په غنو متعددو حملو کې وژل کیږي، یا هم د ترهګری څخه د راپاتو ستونزو په یاد لاملونو په اډانه کې وژل کیږي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور او ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې اوس هم په سیمه او په نړۍ کې تر ټولو اوچته ده. د مخدره موادو، د روغدو او د رنګ د قاچاق کچه په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې لوړه ده. دا خپل د ترهګرۍ د جګړې یو دیوغو معلولونو څخه یا د یو دیوغو ستونزو څخه ګڼل کیږي چې د ترهګرۍ په وجود کې موږ ونه شوای کولای په تیرو دیارلسو کلونو کې دغه په وړاندې په ښه توګه باندې مقابله وکړو. یا هم د اداري فساد، بدې حکومتوالي، د ترافیکي حادثاتو او بالاخره نیغ په نیغه د طالبانو سره په جګړه کې هر ورځ موږ په لسګونو افغانان شهیدان ورکو. یو ورځ هم په دې تیرو دیارلسو کلونو کې د پاکستان په دریس کې دغسې یو ستر بدلون تر سترګو نه شوی. دا معنی ده چې یا دوی افغانانو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري، ارزښت نه ورکوي، او یا هم دا هیواد ورته دومره پردی ښکاري، د ګاونډی هیواد، مسلمان هیواد، هغه هیواد چې دوی سره په فرهنګ، کلتور، دین او مذهب او په ژبه کې یو دی، دا دومره ورته پردی ښکاري چې د افغان د مړینې ارزښت دوی ته د خپل ستراتیژیک دی عمق د ارزښت څخه ډیر ژور او ډیر لوړ ښکارېده. خدا هم باید هیره نکوسی په پاکستان کې دغه سي د دریزونو تبديل او بدلون په ملکی کچه باندې د ملکی حکومت کې په ورستیو کې ډیر ځله تکرار شوی او ډیر ځله داسې وړاندوینه او سپارښتنه شوې دي چې دای شي دوی د نظامی چارواکو او یا د نظامی لارو په کم رنګ کولو کې کوخه خو کې او کول شي د افغانستان سره خپل ستراتیژیک او ستراتیژیک اړیکه هغه د ملکی او ډیپلوماټیکو حلارو لالارینه پیونه یو ډول باندې انډول کې او پیونه یو ډول باندې هغه اسانه کې د ترانزیت، د اقتصاد د ترانزیت برخه یا د سوداګرۍ د ترانزیت برخه یو د مهمو حرکتونو یا د مهمو ستونزو د حل لارو څخه وسی. په دې ورستیو کې افغان حکومت ډیر فشارونه وارد کړل، مګر هم بیا هم بریالی نشو. د پیښور ستونزه دا ډیره غمګینه او ډیره لغم ډکه ستونزه وه. افغانان ډیر پې باندې ودردېدل، د مونږ خپل پښتانه، د مونږ خپل افغانان چې د ډیورنډ کرښې پهغه غاړه کې ژوند کوي، هغه یو ځلې بیا د ترهګرۍ ښکار کېږي. د داسې ترهګرۍ چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یوازې همدا قوم، یوازې همدا ژبه او یوازې د همدې سیمې اوسېدونکي په نښه کړي دي. خدای دې وکړي چې د پاکستان د حکومت د دغه لوړ پوړي چارواکي دغه انګیزه او دغه وړاندوینه او دغه نظر دا د پاکستان د نظامیانو یا د اسټبلیشمنټ او د ایم آی د ملټري انټلیجنس او دارنګه د ای اس آی نظر هم وګرځي او هغوی هم په دې فکر کې شي، تر څو د ګډ طالب، د ښه طالب او د بیډ طالب، د بد طالب ترمنځ هغه توپیر چې دوی ورته قایل و هغه له منځه لاړ شي. د سرتاج عزیز له دې نظر څخه مخکې یو بل نظر وړاندې کړی و چې ګڼې اندېښنې راپارولې وې. هغه داسې دوی په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل، مګر دوی افغاني طالبان په نښه نه کړل. وی ویل چې هر هغه طالب چې پاکستان حکومت باندې برید نه کوي، حمله نه کوي،
هغه خبرې دې پېښور له حملې مخکې وې کم فکر وی هغه د حمله مخکې وی او دی وای چې د پېښور حمله، یعنی د دسمبر د 14 منټه حمله، د پاکستان لپاره د سپتمبر د 11 منټه حمله ده.
خدای دې وکړي چې همداسې وشي. مخکې ما ورته اشاره وکړله چې دا لومړنۍ دومره ستره حمله نه ده چې په دې سیمه کې د پاکستان فکر هغسې د تیرو څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک ژورتیا یا د عمق د ترلاسه کولو لپاره د نظامي لارې څخه کار اخلي، هغه دې په باندې بدل کړی شي. خو که چیرته دا نظر په رښتینې توګه باندې د پاکستان د دولت نظری، یعنی هم پکې پوځ شامل وي، هم پکې د پارلمان ارکان شامل یا مقننه قوې پکې شامل یا درنګ حکومت پکې شامل دي، د لپاره په ګډه باندې دی طرحې د ستراتیژي جوړول په لازم دي، تر څو د افغان حکومت سره په ګډه باندې، د سیمې د نورو هیوادونو سره په ګډه باندې په داسې یو طرحه باندې کار وشي چې د ترهګرۍ سرچینې، منابع هغه وچکړای شي، د تمویل لارې بندې شي، روزنیز مراکز له منځه لاړ شي. او دا یوازې په خبرو باندې نه کیږي.
تشکر جناب دکتر صاحب. حالا دکتر صاحب، خپلواک، این مسئله چون این برمی آید که هنوز هم اعتمادها برای پاکستان وجود نداره، با وجودی که اظهارات اخیر مقامات بلند رتبه پاکستانی اینا کوشش کردن در اظهارات خود اطمینان بدن که حالا جنگشان بر ضد تروریسم و افراطیت خیلی جدی هست، در داخل افغانستان هم خیلی به اعتمادی برای پاکستان زیاد وجود داره. به طور مثال چند پیامی را می خوانم که شنونده های رادیو آزادی روی صفحه فیسبوک نوشتن و همچنان از طریق اس ام اس به شماره 818 فرستادن. صاحب زاده از لغمان می نویسه: پاکستان اول در مقابل طالبان افغانی اقدام نمی کند و تنها کسانی را که طالبان پاکستانی آن هدف قرار می دهد. رامز تنها در فیسبوک نوشته: سیاست خیلی بی‌رحم تر از این حرفا است، یک چند روز مبارزه نمایشی انجام می دهند و بس. فضل الدین راسخ نوشته: پاکستان هرگز خواهان افغانستان باثبات نبوده و در راه رسیدن به هدفهای خود از هر گونه نیرنگ کار خواهد گرفت. و عبدالحق درویش نوشته که این کار خود حکومت پاکستان است تا از امریکا پول به دست بیاورد و در مقابل طالبان هیچ کار کردن نمیتواند. پاکستان همیشه ادعای دروغین داشته است. جناب دکتر صاحب خپلواک، فکر میکنین آیا واقعا این کارایی که یا مبارزه‌ای که حکومت پاکستان شدت بخشیده یک نیرنگ و یک حیله است، یا ای که واقعا در سیاست پاکستان تغییر آمده که در زود در آینده نزدیک محسوس خواهد بود نتایجش در افغانستان؟ همچنان
تشکر. اول د جغرافیې لحاظ کوم طالبانو حرکت چې په افغانستان کې له تیرو 15 کالونو را پدې خوا شروع سو، دا مستقیما په پاکستان باندې هم تاثیرات په وقلاده زیات، خصوصا په خیبر پختونخوا او بلوچستان باندې، او دی په یو نه یو ډول باندې سره تړل سوی دی. او پروستوي کې هم د پاکستانی طالبانو اعلامیه چې دی اوس هم ملا محمود مرخ خپل امیرالمومنین ګڼي، دا معنی لري چې طالبان په ټولو کې ګډ هدف لري. نو د دې خطر د پاکستان وسنو شرایط په نظر کې نیولو سره که پاکستان حکومت او د پاکستان نور ادارې اوس هم په دې عقیده وي چې طالبان ته په افغانستان کې یا افرادګرایي ته په افغانستان کې حمایت ورکړي او په پاکستان کې وځپي، دا ناممکنه ده. او دې تجربې په تیرو شپږو کالو کې نتیجه ورنه کړه او نه ورکوي، ځکه چې دا مستقیم تاثیر لري. د بلې خوا د پاکستان اقتصادي وضعیت او سیاسي وضعیت هم پر دې اندېښنې وړ ده. او د طالبانو رشد په جنوبي پنجاب کې خصوصا او بیا وروسته په سند کې دا بیخي هغه اخري مرحلې ته رسیدلی ده. زه فکر نه کوم چې پاکستان پوز به نوره د خپل مملکت سره داسې یو لوبه وکړي. له بلې خوا د افغانستان د خلکو اندېښنې او دا کاملا په ځای دي، ځکه چې د پاکستان کردار ته په کتلو سره هیڅ ډول د اعتماد او باور فضا نشته. او که تاسو فکر کړئ چې د افغانستان ولسمشر وروستنی سفر پاکستان ته وروستنی تاوده مذاکرات شروع شوي دي، لومړنۍ خبره یې هغه دا ده چې د افغانستان ولسمشر کړی ده چې لومړنۍ نا اعلان شوی جنګ په افغانستان کې باید بند شي. او د هغه نه وروسته دویمه موضوع چې ده هغه د اعتماد فضا حاکمېدل دي. او بیا درېمه موضوع هغه روابط دي، دوستانه ستراتیجیک مسایل دي چې دا په څلورمو موضوعاتو کې راځي. نو دې خاطره دغه ستونزې فعلا شته ده. او که موږ حالات ته وګورو نو اوس چې موږ څه په پاکستان کې ګورو د دې گواهی ورکوي چې دوی به بالاخره دغه موضوع جدي اخیستی وي او بالاخره اقدامات
وکړي. فکر میکنین جناب متصف که حالا زمینه مناسب یا زمینه خوب بهره برداری برای حکومت افغانستان مساعد شده تا با استفاده از همین وضعیت باز هم برای جامعه جهانی و دیگر کشورها بقبولانه و بفهمانون را که خب در اصل دعوا در پاکستان هست و ما قربانی؟
در این شکل نیستن. شما در جریان هستین که یک ماه پیشتر هم پرده بسیار مهم از القاعده از پاکستان گرفته شده و در این شکل هم نیستن که آله هم در پاکستان احزاب افراطی به مختلف احزاب هستن و به مختلف نام ها هستن که پلن عملیات میکنه و روابط در آسیای جنوبی و آسیای مرکزی داعش روابط بسیار قوی به پاکستان داره و بار اول بود که در پاکستان طالبای پاکستان حمایت از داعش اعلان کردن. به این بخاطر هستن که پاکستان آله هم مرکزیت اصلی افرادگرایی هم پلند پاکستان هستن و از پاکستان نشأت میکنه به آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و حتی به ممالک عربی. و مو خاطر آل دنیا به این نتیجه رسیده و شما اگر عکس العمل های کلانه دنیا را هم ببینین در واقع 17 دسامبر واقع پیشور ثابت شد که دنیا برش گفته که پیلن وقت رسیده که شما اقدام کنین و ما کپتان هستین. و مو خاطر ما به یه عقیده هستیم که شاید آل استخبارات و نظامه پاکستان به این نتیجه رسیدن که یا افرادگرایی را تقویه کنه یا پاکستان از دست بده. در دو باید یک شی انتخاب کنه به این خاطر که در مرحله اخیرش رسیده.
بیر ازیت مننه قدر من اردون که تاسیز مشخل آزادی رادیو چخوری ترشنا اسمان لاندی پروگرام دی پر دیخ پروانه که در افغانستان و پاکستان پا اریکو خبری که و پا تیره بیا پا افغانستان و پاکستان که در ورستی و تیروستی پیشو نورسته د دوړو هیوادونو د اړیکو د شکیدو او د تروریزم پر ضد د دوړو خو د همکاریو په امکان باندې لخپلو درنو ملمنو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو له پخوانی وزیر ډاکټر اکرم خپلواک او د غرس د کابل پوهنتون د پالیسی او ادارې د پوهنځي استاد فیض محمد ځلان سره خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ زموږ له ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ او یا هم لنډ نظرونه څرګند کړئ. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته موقع درکوو چې ټلیفون راوکړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را ساعت 7 شام به بعد روی همین امواج بشنوید. خب حالا نوبت شنونده ها میرسه که در این برنامه زیر آسمان کبود سهم بگیرن. شماره های تلفن ما هستن 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم. موضوع مورد بحث هم حملات اخیر تروریستی در پاکستان و در افغانستان هست، مخصوصا پس از حمله ای که در 16 دسامبر در پشاور در یک مکتب رخ داد که در آن 148 نفر اکثرا کودکان بودند کشته شدند. و بعد از این حکومت یا اردوی پاکستان هم گفتند که در جریان عملیاتشان بر ضد تروریسم جدی‌تر از گذشته عمل خواهند کرد. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اون یه مطلع جعفری هستم، جعفری لزابل است.
مهربانی کوی جعفری صاحب.
متاسفم ما داویل از ما نظر و مال دغه څه دا خبر کړی د پاکستان د حکومت څخه سره رئیس امنیت دا یو ولون کې وعده دي دا خپل اهداف او مقاصد دي چې وینې څخه روان دي کارو کې خلک مخکې کې دي ځان شاهي کې څه څه دي ګرته
بفرمایید.
شما برای میمانه عزیزان و برای کسایی که صدای ما را میشنوند
تشکر به شما.
من یک نظر داشتم، میگم از مدر خطا است. پاکستان همیشه هم یک نرم نرمی نمی نشان بده که سر خودش فشار و یک کسی دو اونجا کنم واقعی شما باز نه میگه عملیاتی نمیفهم چی رقیم میکنیم چطور میکنیم. هیچ وقت صداقت در مقابل با افغانستان از خود صداقت نشان نمیتن. ما میگم که به همین نیروی امنیتی بلخصوص امنیت ملی باید متوجه باشه که قصد یزید بالاخره از افغانستان خواهد گرفت، از کدام جایی که میگیره خواهد گرفت. بخاطر میگم یا متوجه باشن.
زنده باشن آقای مسکینیار. خب یک شنونده دیگر هم باشن صحبت میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبل الخان در ایران در تهران څخه د تلفون پولیس کار مازاده رادیو کارکون کا وردون کتا دا واپس اب سلام نه وړاند
سلامت اوسې کور دی ودان
پات سلامت اوسې زمو نظر دغه به چې دا یو پاکستان هیڅ وخت د دوستۍ دا تمه نه کیږي. پاکستان خپل د ترورستان مور ده. ترورستان هالته دوی تولیدوي، غواړي د 15 کاله په موږ باندې استعمالوي. دا دروغه خبره ده چې دوی عملیات وکړي یا دوی
تشکر کوي.
بس یعنی تاسو باور پې نه لرئ؟ صحیح شو. کومه خاصه پوښتنه لرئ بلال خان صاحب؟ نه، ټلیفون یې قطع شو متاسفانه. خیر، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. یا ازادي راډیو
السلام علیکم. سرباز صاحب تاسو ته او تاسو همکارانو ته مهمت سلام وایم.
سلامت
یاست. احمد دلمن غږیږم.
مهرباني کوي.
پښتنه مې دا نظر ورته نظر مې دا چې پاکستان افغانستان کې په دیاله سکلو کې په مکتبونو باندې یا په کلینیکو باندې یا د خلکو په عامو بازارونو باندې خلک را واستول او ضروري کې عملي ترسره کړلې. دغه عمل ته پاکستان نه انسان وجنه ویلي او نه مسلمان وجنه ویلي او دا دوی روا وګڼل. اوس چې په پاکستان کې کومه کار پېښه په پېښور کې دوی ته دا انسان وجنه او مسلمان وجنه وایي. زما هغه دا دی نظر دا دی چې دا پوښتنه دا ده چې پاکستان به یوازې هغه خلک په نښه کوي چې په پېښور کې دا عمله ترسره کړي، او که په افغانستان کې چې دا خلک دا تروریستي عمل ترسره کوي په دې په مقابل کې به هم یو څه شدت وښي، او په مقابل کې به یې جګړه وکړي یا به یې وسپاري د افغانستان خلکو ته. ایا داسې یو انکار وي؟
ډېره زیاته مننه کوربه دن. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
آقای سارون عرض سلام دارم به شما، آقای مرزبان به شما و استاد محترم و میمانای تان و شنمنده ها سلام دارم.
سلام به شما و همچنان آقای حیدری. بفرمایید.
اختری سب
ما شما سرش
کسرش با مدرد آقای سرش. بفرمایید.
خواهش میکنم. ما میخوایم در اول یک دوبایتی معروفی را برای شما بگویم و اتصارات خدا بگویم، چون ما درد دل دارم. ما از افغانستان دور هستم. درست است، ولی درد ما و وطن ما و شما یکی است. درد خدا میخوایم به شما ابراز کنم. ما این دوبایتی را اول میگم، میگه هر کس به طریق دل ما میشکند بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند حرفی نیست، از دوست بپرسید چرا میشکند. من دیشب یک برنامه در تلویزیون آریانا بینشنوندههای شما بعضا شاید دور تعقیب کرده باشند به نام نخبگان، دیشب همراه وکیل احمد متوکل مصاحبه داشتند. خبرنگار از سوال میکنه در مورد عملات انتحاری، میگه نظر شما در مورد عملات انتحاری چی است؟ شما محکوم کرده می محکومش کنین؟ میگه نه، من خود در این مورد چیز نمیگم، منتها من میگم که باید سال شوال خود تو محکومش نمیکنی. در مورد اولاده خودش پرسان که در اولاده خودش در شارجه درس میخونه بچیش و دخترش در مکتب درس میخونه که بخش زنانه و مردانه جدا ست و آشپزش هم میگه زن است. ببینین بر اولاده خود چی شرایط مساعد میسازن ولی بر دیگرا هیچ کار نمیکنن. حالا هیچ مشکل گرد دیست که همون متوکل خمی کرده آورده همیجا نگاه کرده، کرده همیجا نگاه کرده، نان میتیش او میتیش. بسیار جالب است، من به شما یک پیشنهاد دارم، اقلا اگر امکان دارم اون برنامه تان یک روز اگر آورده تانستی آقای مرزبان و همی عملات سرش محکوم کرده تانستی، ما میگم لحجه آمیانه برای شما میگم که بشکتان اگر روی شما آقای سارون نو. چرا ما دیش و مصاحبه شنیدم اگر میتونی این از تلویزیون آریانا همین بخش نخبگان بخش آخرش رو پیدا کنید، همین با این آدم مصاحبه میگیریم ان شاء الله. حالا ما میخواهیم از چیز استاد زلان است.
بله.
شما استادای محترم، شمایی که با مطبوعات به سر و کار دارین، این تلویزیون رو تعقیب میکنین، اصلا اون بحث هم دیده شما توجه کردین و دیدین و شنیدین، شما استادای محترم چرا از مراجع علمی مراتب احتجاجتون شما روشن فکرا به دولت افغانستان ابراز نمیکنین؟ اصلا در مورد اینمی شخصیت اینمی اینمی چیری
صحیح سرش بس کافی ده مننه سرش صاحب کوروادان سلامت و سی وصل ټول اوریدون کو غواړو چې ټلیفون څو شی به ونه کی چې زمرترانه ملمنه ستاسو پوښتنو ته جواب وای. لمړی اوریدون کای جعفری صاحب ول زابل څخه وای، د سی ډیری پیشی په پاکستان کې شوی دی، ولی به دایوه د پاکستان دریز بدل کړي؟ دا دی اشاره دی پېښور دی پوجي شونزي حمله ته. ډاکټر صاحب خپلواک ستاسو نظر په دې اړه سره.
مننه د دوستانو نظریات او احساسات قدر وړ دي، لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې په پاکستان باندې باور کول به وخت وغواړي او هغه به عملی اقداماتونه معلومیږي چې څومره دی کولی شي دا کار وکړي، ځکه چې تیرو تجربو دا ښودلې ده. د شمالي وزیرستان عملیاتو ثابته کړه چې هلته عملیات واقعا د افراطیت په ضد نه و، بلکې د یو خاص افراد و اشخاص په ضد و او ډېر ملکي تلفات واقع شول. اوس چې موږ شرایط ته ګورو، ما چې مخکې ورته اشاره وکړه، د پاکستان داخلي وضعیت ته، د پاکستان اقتصادي وضعیت ته، د پاکستان امنیتي حالاتو ته، او دغه افراطیت چې هلته رشد کړی ده او دا چې اوس په کوم هغه باندې په سرعت باندې روان ده، او ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې ټولو سیمو کې یوازې داعش چې رابطه لري هغه په پاکستان کې لري، نو د دغو ټولو تهدیدو ته په نظر کې نیولو سره او بیا د پاکستان نفوس او د پاکستان دغه وسط ته په نظر کې نیولو سره، زه په دې عقیده یم چې دا بهترین چانس دی لپاره. له بلې خوا د افغانستان حکومت هم خپل موقف په وروستیو کې ډیر واضح توګه روښانه کړی ده او یوې د عملی اقداماتو د دې په چې مطبوعاتي مبارزه وکړي، د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. دغه ټول هغه څه دي چې بالاخره پاکستان باید مجبور شي چې اقدام وکړي، او کېونه کې ما چې مخکې ورته ویل چې دا به د پاکستان د زوال سبب وکړي او په دې به د پاکستان د تجزیه او د پاکستان د اقتصادي او سیاسي حالاتو د خرابېدو سبب وشي. دا اوس تاسو د کراچي وضعیت ته ګورئ، زه درته اطمینان درکوم که کله دوی په پنجاب کې عملیات شروع کړل، خصوصا په جنوبي پنجاب کې دوی عملیات شروع کړل او دا رستنی هغه به ډېر خطرناک، تاسو وګورئ چې د پېښور د پېښې اصلي عاملین هم له باولپور نه نیول شوي دي. نو دا په دې ثابتوي چې د افراطیت هلته ډېر رشد کړی ده او د دوی کنټرول به په اسانه نه وي. نو همدغه ښه وخت دی لپاره چې بالاخره د نړیوالو په همکارۍ او د افغانستان د دواړو هېوادونو په همکارۍ باندې څنګه وکولی شي چې هم د سولې پروسه تقویه شي او هم هغه کړی چې هغه سولې ته نه دی آماده او هغه په دې غو په ضد باندې بدون امتیاز نه جدي مبارزه وسي.
با تشکر جناب دکتر صاحب اکرم خپلواک سابق وزیر سرحدات افغانستان. خب سوال های دیگه هم شنونده ها مطرح کردن، تا لحظات بعد سوال را یا سخن را که آقای سرشک از لندن مطرح کردن هم بحث میکنیم بالایش هم. حالا نوبت آقای مسکینیار میرسه که از کابل تماس گرفته بود و ای که اول خود گفت آزموده را آزمودن خطا است، اعتبار ندارن بالای گفته های مقام های پاکستانی. و نکته دومی که اشاره کردن این که امنیت ملی افغانستان باید آگاه باشد، چون انتقام این حمله را احتمالاً نظامیان پاکستانی از داخل افغانستان خواهند گرفت. خب این به این معنی است که نظامیان پاکستانی فکر میکنند که این حمله در افغانستان سازماندهی شده یا حداقل افغانها پشت این حمله هستند. از نظر شما جناب دکتر سب فیض محمد زلاند، چقدر فکر میکنین که امنیت ملی افغانستان میتونه در این مسئله دست داشته باشه؟
د افغانستان ملی امنیت زنه پیغام سه دغه انګیزه یا دغه سه یو انګیرنه په پاکستان حکومت کې څنګه را منځته کیږي او څومره په منطقي سي په دې باندې بحث وشي. د ترهګرۍ ځالې، منابع او سرچینې، د تمویل لارې، ګودرې، دا خو د پاکستان ګڼو سیاستوالو مبصرینو هغوی په دې باندې باورمند دي چې دا په رښتینې توګه په پاکستان کې موجود دي. موږ نښې نښانې لرو، اسناد دي. دغه ملګري افغانان سي د فیسبوک پاڼو ته او دارنګه تاسو د تلیفوني اړیکو له لارې نه خپل درد او غم تاسو سره شریکوي. دا خو بابیزه احساسات ندی، دا کم جوړ شوی مصنوعي احساسات ندی، دا په غریختینو توګه باندې انساني بشري احساسات دي چې لتیرو سو کلونو یا لتیرو سو لسیزو څخه منګه دی پاکستان دی شوم سیاست څخه سی په ګران هیواد افغانستان کې لرو دی غو پایلې دي چې بل اخر افغانان ترې نزوريږي. یو ډیره مهمه مسله سی باید ورته اشاره وسی، هغه داسې د پاکستان اوسنۍ ملکی حکومت په کور دننه لګړو سیستونز او ننګونو سره مخ وو. ما ته ښکاري چې ملکی حکومت له دغو ستونزو څخه د تیښتې لپاره د استفادې او دارنګه د خلکو د باور د راټوکولو لپاره غواړي په یو نه یو ډول باندې د ترهګرۍ پړه په افغانستان باندې او یا هم په هغو طالبانو باندې وغورځي کوم چې د دوی په فکر باندې په افغانستان کې یا د ډیورنډ کرخې سره په نږدو کې پراته دي. دویم داسې جګړه د پاکستان د اقتصاد برخه ګرځېدلې ده. پاکستان سي نن څومره پرمختګ کړی دی، د افغان مجاهدینو د جګړې د پخوانی شوروي اتحاد سره د جګړې په اوږدو کې د غراغلو راشنونو انساني او بشري مرستو څخه په غلا او درغلۍ کې د سپما په پایله کې کړی ده. او دا رنګ غواړي په دې تیره یوه لسیزه کې چې کومه جګړه په افغانستان باندې تحمیل شوې دا د خپل د اقتصاد برخه وګرځي. هغه مرستې چې دوی په دې تیرو دیارلسو کلونو کې د امریکا څخه او د نړیوالو څخه ترلاسه کړي دي، ترهګرۍ څخه د جګړې په خلاف، هغه ډېرې زیاتې دي نسبت هغو مرستو ته چې دوی په هغو کلونو کې چې د طالبانو واکمني وه په افغانستان کې ترلاسه کولې. درېیمه ډېره مهمه خبره دا چې د پاکستان ملکي حکومت په نظامي حکومت باندې یا په نظامي جوړښت باندې دومره ژور اغیز نه لري لکه څومره سری دوی د غږ او شور او زوږ پورته شوی ده. د پاکستان نظامی جوړښتونه له تیرو شپږو لسیزو یا د اتش پیتو کلونو راهیسې د افغانستان په خلاف د ستراتیژیک ژورتیا لپاره د نظامی لارو څخه د رسیدا ستراتیژي لري، او دا ستراتیژي په دومره کم او ستونزو باندې سدا وسی ملکی حکومت لري. ملکی حکومت تل د نظامی حکومت له خوانه کله هم ناکام شوی ده، شړل شوی او په ځای باندې مارشالله راغلی ده. نو نظامیان ماته نه ښکاري چې هغه د ملکي حکومت دغو اندېښنو ته غوږ کېږدي. د پاکستان نظامي حکومت یوازې د وژنو لپاره جوړ شوی، هغه د دفاع لپاره نه ده جوړ شوی. کله هم د پاکستان څخه دفاع نه ده کړې، بلکې د پاکستان په ګټه باندې په ګڼو هېوادونو کې وژنې کړې دي. د پاکستان په ګاونډ کې څلور هېوادونه یو هم د پاکستان سره ښې اړیکې او سالمې اړیکې نه لري.
تشکر جناب دکتر فیض محمد زلاند، استاد فاکولته در بخش اداره و پالیسی در پانتون کابل. جناب دکتر سب اکرم خپلواک سابق وزیر سرحدات افغانستان و کارشناس سیاسی هم در استودیو با ما هستند. نگرانی آقای سرشک است که از لندن تماس گرفته بودند با شما مطرح میکنیم جناب دکتر سب خپلواک، که در داخل افغانستان چهره های مثل آقای وکیل احمد متوکل نام بردن که از حرام دانستن یا محکوم کردن حملات انتحاری خودداری میکنند. به نظر شما مهره های چنین در داخل حکومت افغان افغانستان چقدر مبارزه با تروریسم و تندروی را آسیب میرسانه؟
واقعا دا اساسی موضوع ده چې مشروعیت د جنگ تر څو چې لمندلار نسی منګ په افغانستان کې د جنگ آرامېدل مشکل کار ده. په دې اړوند باندې د علما او خصند علما او د شورا او د جهاد علما او دریز لټوله نه مهم د چي غوي موقفونه سي او د دې پالیسي لمخ کیږي ک تاسو پرستوي درې تلور ورځو کې د پاکستان د مطبوعات او موقف ته وګوري او د پاکستان د علما او موقف ته وګوري حتی د تنظیمونو چې غوي د پاکستان د حکومت او د پاو سره په دې باندې مخالفت کوي چې جنگ په ځای سولې ته مخ کینن یغوی هم ټول د حکومت او د پاو سره په یو موقف ولرتي دغه یو ملي پالیسي ته په افغانستان کې دغه یو ملي موقف ته په افغانستان کې هم ضرورت ده چې بلاخره منګ د یو ملي اجماع لارې په دې باندې توافق ته ورسیږي چې جنگ د حل لار نه ده او زما په فکر باندې دغه اشخاص چې متوکل صاحب زید صاحب او داسې نور کسان چې په خوره طالبان په تحریک کې اوس په افغانستان کې ژوند کوي دا یو بل بهترین فرصت ده چې د افغانستان حکومت وړاندې کړي چې د سولې په اړوند باندې هغه خپل سیاسي هغه طالبان ته یا نور کسان ته چې هغه په لن افغانستان کې جنگي سیاسي مخالف وي نه دا یو موقف دی ته ورکړی او دغه موقف نه دی کوي استفاده کول شي چې د دې مذاکراتو میستراتي یعنی ک طالبان له همدغه فرصت نه استفاده و نه کی چې په لن نوې حکومت پرته په همدی یو موقف باندې قیل شو چې د افغانستان سیاسي مخالفین وبالل او غوښتنه وکړي چې یو سیاسي مخالف په توګه د مذاکراتو د میز مخې ته راسي او خبري وکړي په دې کې دغه اشخاص او افراد کويږي او د طالبانو د اقدامات په اړوند واضح دریز نه نسی بلکې دغه یو موقینه د ګټه پورته کی او د دې غوښتنه و چې طالبانو ته باید په دغه موقف باندې قائل شي نو زما نظر دره چې د افغانستان حکومت خصوصا زمونږ اپراتیفي ادارې باید دغه اقدامات لپاره کار وکړي هغه لکه څنګه چې زمونږ په گاونه هیواد کې چې یو دم د ټول ملت فکر واړه او هغه مطبوعات دي هغه د علما او خصوصا مذهبي تنظیمونه دي چې دا کار کولای شي او دوی بیا مجبور دي چې په دې باندې اقداماتو کې نو دا د ورور چلندنه پوښتنه کړې و زه د مغه سره موافق یم چې باید بلاخره جدي اقدامات په اړوند وسی او دریز واضح سي که څه هم پر وسوي کې ځینې اقدامات وسول چې د سعودي عربستان د پټوا او پاړون باندې او دی غوي دخل دل په دسول په مغه کې همدارنګ د امارات او د قطر دا ټول غل زده دي چې بلاخره په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو یا د جنگ د مشروعیت لمنځوړلو لپاره باید جدي اقدامات وسی
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب ځلان د سرتاج عزیز په خبرو کې دا هم و چې ویلي دي چې افغانستان پاکستان او دغه راس ایساف موافقه کړی دی چې د ټولو طالبانو پر ضد به ګډ عملیات پیلوي افغانستان به لخپلې خوا او پاکستان به لخپلې خوا خو د یو بل خاورې ته به نه داخلیږي مګر استخباراتي معلومات او نور معلومات به له یو بل سره شریکوي زموږ یو شمېر اورېدونکو په دې برخه کې شک درلود او اندېښنه لکه حاجي صاحب احمد له هلمند څخه یو شمېر نورو په اته سو اتلس شمېرې له لارې په پیغامونو کې دا لیکلي دي چې وایي ممکن دغه ډول عملیات دواړه خواوې وکړي پاکستان به خپل طالبان وځپي او په افغانستان به هم که چیرته د افغانستان خواته هغوی راوړي د افغانستان لخوا به وځپل شي خو په منځ کې به افغان طالبان بیا هم پاتې شي او په دې شکل به جنجال یوازې په افغانستان کې پاتې شي په دې اړه څه وایست
سروان صاحب محترم کمنګ پرختنی توګه باندې غواړو د ترهګرۍ په خلاف جګړه وکړو غواړو خپل ولسونه خپل ملتونه خپل هیوادونه خپل دولتونه وژغورو تر ټولو مهمه او اسانه لار دی یو پالیسی او د استراتیژي د شاګرد او محصل په توګه باندې هغه د منابع او سرچینو لمن زولل دي د جګړې منابع او سرچینې د ډیورنډ کرخي په وګدو کې نه دي پرتی هغه په کراچۍ کې دي هغه په اسلام آباد کې دي په ټکسله کې دي په پینډي کې دي کدی په رښتینه توګه باندې تر اوسه پرې سي کم مشر طالب هغه کا افغانای دا هغه کړي القاعده غړي دا کړي داعش غړي دا غسي وجل شوی یعنی ول شوی هغه د وانه میرامشاه میرلی بنو نورنګ لسیمو یادی کوټی څخه نه نیول شوی هغه د کراچۍ څخه نیول شوی هغه د بټاباد څخه نیول شوی هغه د ټکسلی څخه باولپور څخه نیول شوی که پرختینو توګه باندې پاکستان د خپل ملت درد او تکلیف او د خپل دولت د ناکامیدو ستونزه محسوسی دوی ته مهمه ده چې دوی باید هغه سرچینی عوامل اغله منسوسیو دویم داسې کومه تګلارې پاکستان د تیرو وشبې ته تشبې تو کلونو راهیسې د خپل بهرنۍ پالیسۍ پالیسی په سیمه کې یوازې د افغانستان په خلاف نه بلکې د سیمه د ټولو هیوادونو په خلاف دوی خپل کړی دا د هغه د پوځي لارو څخه د وژنو څخه د ترهګرۍ څخه د دفاع د اسلامي بنسټ پالنې تر نامه لاندې د جګړه مارانو د پالنې کوم ستراتیژي چې دوی خپل کړی هغه باید دوی لسره اصلاح کړي. دوی باید د پاکستان یو ډیر مهم جیو پولیټیکل او جیو اکنامیکل ارزښت لري په دې سیمه کې په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې د پاکستان سیمه ییز ارزښت ډیر مهم ده، ډیر لوړ د نسبت دی چې دوی د یو پروژې په توګه باندې د نړیوالې ترهګرۍ لپاره لاس په کار شي. دوی کولی شي د اقتصادي کورویدر یا د اقتصادي تراړې په توګه باندې د ترانزیت تراړې په توګه باندې منځنۍ آسیا، سویل ختیځ آسیا او دارنګ د ګلف هیوادونه د هغوی زیرمې او د منځنۍ آسیا هیوادونو زیرمې او مارکیټونه هغه یو د بل سره ونښلي. دوی کولی شي د افغانستان د ملت سره د ترهګرۍ په خلاف، دارنګ د اقتصادي ستونزو په خلاف، د غربت په خلاف باندې ګڼې داسې ستونزې حل کړي چې په هغه کې هم د پاکستان خیر ده، د پاکستان د حکومت او ملت خیر ده، همدارنګه د افغانستان. نو پاتې شو دغه د عملیاتو کې یو بله تخنیکي ستونزه چې زه وینم او غواړم د خپل ګران هیواد دولت هغه ورته متوجه کړم، هغه داسې موږ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د ګډ عملیاتو ترسره کولو په پایله کې په لوی لاس باندې د دې کرښې د پیژندلو لپاره یعنې د کرښې ته د پاکستان د ملي حاکمیت د رسیدلو زمینه برابرو. افغان حکومت باید په نړیوالو باندې فشار راوړي چې د پاکستان له لوري څخه باید د نړیوالو قوانینو په وجود کې او د نړیوالو قوتونو هغه که په افغانستان کې دي او که په د ملګرو ملتونو په جوړښت کې دي، د هغوی تاثیر او اغیز لاندې باید عملیات ترسره شي. افغان ملت په دې باندې باوري نه ده چې پاکستان دې هلته په رښتینې توګه باندې نظامي عملیات ترسره کوي، بلکې هغوی موږ د اوس د دانګام پیښه لرو، د دانګام ستونزه لرو، د دانګام په پیښه کې په جګړه کې دارنګه د ګوشتې په جګړه کې د پاکستانی پوځونو پرمختګ د همدې لپاره و تر څو افغان حکومت مجبوره کې چې د کرښې په اوږدو کې خبرې رامنځته شي، بحثونه رامنځته شي. د تیرې یوې لسیزې د جګړې او د ترهګرۍ د پالنې څخه د پاکستان ستراتیژیک موخه همدا ده تر څو د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې دا بحثونه په نړیواله کچه باندې راوټوکي چې د دې کرښې په اوږدو کې د دوی پوستي ومنلی شي، د دوی نظامي تاسیسات ومنلی شي. نو هیله دا موجوده ده که چیرته پاکستان عملیات کوي، عملیات باید د ناټو د هیوادونو سره د غیر قوتونو سره په ګډه باندې ترسره شي، د پاکستان له لوري او افغان لوری دې ته متوجه اوسېږي، لکه کومې اندېښنې چې ګرانو هیوادوالو شریکې کړي دي دې ته متوجه اوسېږي چې سرچینې او منابع چې تر څو پورې د ترهګرۍ په کراچۍ کې، په ټیکسله کې، په پنډۍ کې له منځه لاړې نه شي، دغه جګړه، دغه وژنې دا د افغان وژنې د جګړې لړۍ ده، دا د افغان وژنې د توطیې لړۍ ده او په دې کې به یوازې افغانان سوځي.
تشکر، زنده باشین. خب جناب دکتر صاحب خپلواک، یک نکته دیگه که میخوایم مطرح بکنم اونی که حکومت افغانستان برخورد را که داشته با پاکستان در چند ماه اخیر حداقل با تشکیل حکومت وحدت ملی و سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان، آیا فکر میکنین که یک تغییر دیگه هم در سیاست پاکستان در مقابل افغانستان آمده پس از روی کار شدن حکومت وحدت ملی و پس از دیدارها و گفتگوهای رئیس جمهور غنی با مقامات بلند رتبه پاکستان، آیا فکر میکنین این هم تاثیرگذار خواهد بود روی بهبود امنیت در افغانستان؟ هرچند در چند حداقل در یک ماه گذشته دیدیم که نتیجه خیلی مثبت نداد و انتحارها و حملات انفجاری در کابل شدت بیشتر گرفتن نسبت به گذشته.
من اول خو من باید دمرزر توقع و نلرو چه پاکستان هم پا امده حساب نگواری چه در مذاکرات پر اول سر که هر څه په ځان باندې ټف کې او په افغانستان کې هر څه ګوډه ګلزار سي دا بنوي، مګر که د افغانستان د نوي حکومت درې میاشتنۍ سیاسي ډیپلوماسي وګوري ډېر په تیزی روانه ده او د یوې هغه د ډیپلوماسي هغه محوري نقطه په پاکستان را څرخیږي چې څنګه وکول شي روان نورین ته چې تر ډېره حد پورې د پاکستان په حمایه باندې روانه ده د پایتک کې کېږي. په دې کې د سعودي سره د مذاکره د خبراتورو پروګرام ډېر مثبت وو او سعودي عربستان په لومړي ځل باندې د سولې په خبرو کې د همکارۍ ترڅنګ بلکې ژمنه وکړه چې په دې کې به برخه اخلي او په پاکستان باندې هم یو تر ډېره حد پورې مؤثر دولت ده. د دې ترڅنګ د چین سره د رسنیو مذاکراتو رسنیو سفرونو په ترڅ کې هم چینایان بالاخره دې ته آماده شول چې د افغانستان حکومت هغه غوښتنې او هغه پیشنهادونه چې لرل د یو لپاره د هو جواب ورکړه او په دې باندې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړه چې به هم هم په ګډه د پاکستان سره په دې باندې کار کوي چې څنګه په افغانستان کې سوله راسي او د افغانستان د کشالي او د لانجې هغه اصلي ځای د پاکستان د حکومت خود چې د یوې د مداخلې په اساس باندې دلته راځي او چینایانو هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړو. دا دوه داسې هیوادونه دي چې ډېر مستقیم تاثیرات په پاکستان باندې لري او د پاکستان ډېر نږدې دوستانو حسابېږي. د دې تر څنګ امارات، قطر او ترکیه هم په دې باندې کې شامل او لوی غنور وسته ولسمشر چې سفر وکړ پاکستان ته هلته هم دا سفر له نورو سفرونو سره فرق درلود. هیڅ ډول مطبوعاتي سوال جواب ورنکړل او د سولې په خبرو او د رواني ستونزې په اړه باندې مطبوعات سره ونه غږیدل، ځکه د پاکستان سره تعهد پام دی کړی چې موږ به عمل ګورو، موږ نه درته اوس د دشمن خطاب کوو، د دوست خطاب کوو، د ورور خطاب کوو، بلکې د دوو مستقلو ګاونډي هیوادونو په صفت باندې سره خبرې کوو چې د ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کولای شي. او د افغانستان حکومت په دې باندې د پاکستان څخه د عملی اقدامات غوښتنه کړو. په لومړي ځل باندې ولسمشر د قدرت د محور چې په پاکستان کې د قدرت محور هغه د پاو سره د یوغوی قرارداد لړ او د یوغوی سره مستقیم خبرې په دې اړوند باندې وکړي چې دا ټول هغه اقدامات تر څو پورې چې د ستونزې اصلي ریشې ته ځان ورسوي. پروستوي کې د پاکستان د لوی درسې زیاده ایسای مشر راتګ د وزل افغانستان ته دا ټول هغه چې تر څو پورې عملی اقدامات ته ورسیږي. د افغانستان حکومت هم تر هغه چې زه خبرم د دیرستنی سفر په جواب کی دا ویل دي چې باید مشترکاً اقدامات وسی او اقدامات باید روښانه وي. یعنی د افغانستان کې چې پالتونه کیږي هغه واضح د ټول دنیا ته چې دی غوي د ډیورند کرښنه یې خواته دي که پاکستان واقعاً اقدامات کول غواړي هغه په دې باندې اقدام وکړي. هغه چې د پاکستان اداد هغه تر اوسه پورې ثابت شوی نه ده او نه تر اوسه پورې په دې اړوند باندې کوم شواهد څه چې په پاکستان کې څه کیږي هغه د افغانستان رهبری کیږي، بلکې دا یو ادعا ده ځکه چې طریقه چې من په جریان کې یو فکر نکوم چې د پاکستان طالبانو خپل دا ویل دي چې ملا محمد عمر خان د دې امیرالمؤمنین د کله چې دواړه یو شوی بیا په دې کې کوم ستونزه نشته. نو په دې اړوند باندې طریق حد پورې چې باید اقدامات وشي اوس د پاکستان پورې اړه لري چې پاکستان په دې اړوند باندې څومره اقدامات کوي او هغه افغاني طالب بندیان چې په پاکستان کې دي چې یو وی د افغانستان حکومت ته د خنیت په توګه ورکوي سپاري نه سپاري هغه مسولیتونه چې د سولې په اړوند لري د غسخه کار اخلي کنه اخلي خبر دا و چې پاکستان حکومت ترهګری عملیات په خپل حاوره کې د علماء او د جهادي تنظیمونو پرون په کومه اندازه باندې رد کړل هنن په کار و چې د افغانستان کې هم عیني پټو ورکړي وای ځکه چې د افغانستان کې تر اوسه هم دلته د مقاومت برحق کړي او د دې لپاره د جواز ورکوي. نو پاکستان لمړنۍ کار دا چې هغه څه چې د خپل علماء باندې یا په غو تنظیمونو باندې جدي تر تحصیل لاندې دي کومې پټوي د خپل طالبانو په ضد باندې ورکړي او د دې د دینی مدارس او مراکز ورکړي دغه سي کدي خني په خاطر باندې اورښت غوړي چې دوستي وکي عین شری د افغانستان په اړوند باندې هم ورکي او د دین علاوه هغه څه بنديان یا نور امکانات چې اوس د دې پلاس کې دي هغه هم د افغانستان د حکومت سره په واقعي توګه شریک کړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوردونکو تاسو زموږ شخص لاوسادي رادیو څخه ورې تشناس ملاندی پروګرام دی. د افغانستان د قبایلو او سرحداتو پخوانی وزیر ډاکټر اکرم خپلواک او د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان زموږ میلمانه دي. په 0993 1530 او 0315 1525 ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس نیولی شئ. اوریدونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم.
السلام علیکم استاد میلمانو. سلامت اوسئ. کوږه ودان مهرباني.
اول خدا دا پښتنه غواړم چې اکثر افغانستان کې چې دا افغانانو چې کوم د افغانستان کې جګړه شروع کړې دي دا اکثر خلک په پاکستان کې دي. دا پاکستان چې وایي چې مونږ ته ازله اصل که هغه دلته شته نه دوباره یو هغه په افغانانو باندې یو نامدي یو هغه راړي کنه او بل بل یې پاکستان کې یعنی دا ټول دایي دلته جزیره ګلته کورونه سیل دی وړي ورته ورته وایي نه دا باندې چې تاسو موږ هغه راکې شو هغه ورته لنګوزری
مونږ مننه وخت کم لرو دی لپاره مننه لبل اوردون کې هم لرو چې لند پښتنه وکي خوشاله بسو مهرباني.
bale salam alaikum.
wa alaikum assalam ba farmain
saif salam ba mehmanan ta salam ba abai sahab aur ai mirzan
salamat tu se
اندک مختصرتر و تیزتر سوالتان را مطرح بکنید که وقت کم است. بفرمایید. تشکر.
پاکستان همیشه در وعده‌های خود وفا نکرده. پاکستان همیشه در مداخله افغانستان اصلا وفا نکرده. در وقت تاس مافیش و وقتی که انتخابات افغانستان برگزار میگرده در وزیرستان جنوبی عملیات شروع شد و تندروان از خاط دیران همه در افغانستان و افغانستان آمد بعد جنگ جدال و همه چیز برادر به افغانستان وفا کرد. همیشه افغانستان در برای امور افغانستان هیچ وقت وفا نمیکنه.
یعنی موافق ندید و یا خوشبین ندید؟
بله شما خوشبین نیست.
بیره من نه یا اوریدون که بل هم چی منتظر دید لدویم غارو چی دیر لندی خبری و که مهربانی کوی صاحب
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم، خواستم متاسف.
تشکر. بفرمایید اندک مختصرتر و تیزتر که وقت کم است.
پاکستان هیچ وقت که نوای افغانستان گرانی رشید از رقیب بهنده. بس.
تشکر. زنده باشه، نظریات شما شما
دیر زیادت مننه. نو دلان سب که پا دی برخی که تاسی لنده تبصیره و که دوی وی چه دی پاکستان سیال هنده و که دا خبره دستی کوچه پاکستان اندیشنه لری چه هند پا افغانستان که نفوذ لری او لامغزای دی پاکستان پا چارو که مداخله هم که بی مهربانی.
پاکستان سره موږ دوه ډېر مهم ستونزې لرو. پاکستان ملکی حکومت او دارنګه نظامی جوړښتونه باید دغه ځواب ویلونی. د افغانستان ملی حاکمیت درناوی ده. دویم د افغانستان ملی ارزی تمامیت دغه درناوی او دغه هغه تاریخي پس منظر ته ځواب ویلو ده. تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان ملی حاکمیت د افغانستان حکومت د یو مشروع هیواد په توګه د یو مشروع دولت په توګه باندې قائل نشي درناوی ورتهونه کی او د افغانستان بهرنی پالیسی او سیاست هغه د ځان پرنګونه او د ځان په ګټه باندې د تمامولو لپاره هلې ځلې ونه کی د نظامی لارې څخه تر خو پر موږ نشو کولای د پاکستان سره د دغه سیستمز او دغه سی مسایلو په حل کې هغه باورمندی په کور دننه او درنګ په خپل ملی سیاست کې راوټو کو کم سي د دوی د موږ څخه تمه ده. دویم د ملی ارزی تمامیت ستونزه ده. پاکستان باید په دې باندې پوه شي چې افغانان یو ویړلې ملت افغانانو تل د يرغلګرو درغلګرو په خلاف باندې جګړه کړې ده. په خوانی شوروي او انګريز د پاکستان د وسنی پاو څخه په زرګونو چند یا په سلګونو چند لوړ کیفیت او دارنګ کمیت درلوده، مګر موږ ونه شوای کولای د افغان ملت میړانه ته ټینګ شي سرونه ټیټ شول. که پاکستان هم دا تمه او هیله لري چې دوی به د خپل اتمي وسلو او دارنګ د خپل نظامی قوي جوړښت څخه د افغانستان پولې ماتې کړي او افغانان به ایل کړي، دا یو بابیزه ماما د سې دوی په ځل کې ساتي. یوازینی لار چې پاکستان لري د افغانستان سره د افغانستان له ملت سره هغه د ورورګلوي د وطن دوستۍ او بل اخره د خي او نیکی گاونډیتوب د اړیکې پالل دي چې هغه په اقتصادي لارو باندې او درنګ په نرمو ډیپلوماټیکو لارو باندې تر سره کوي.
زنده باشین جناب ډاکټر فیض محمد زلان، استاد فاکولته در بخش اداره او پالیسی در پانتون کابل، و ډاکټر اکرم خپلواک، سابق وزیر سرحدات افغانستان و کارشناس سیاسی، از اینکه در این شرکت کردین بسیار دو تشکر. و تشکر از شنونده های عزیز که در این برنامه زیر آسمان کبود ما را همراهی کردن. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. برنامه دیگه زیر آسمان کبود را روز شنبه باز هم بشنوین. حالا دیگر برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.